قبل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مو زه فریبا زاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو خبرونو او راپورونو په جزئیاتو خبرو، د کندوز او فراد امنیتي وضعیت تر څنګ د نورو مسایلو په اړه هم راپورونه درته لرو. خو تر هر څه د مخه تر دې مهال د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له اجمل ان څخه اورو.
دا فرامنیتی چارواکی پر دې خارې د طالبانو برید پر شاتم بولې او په جګړه کې لزګونه وسلوال وژل شوی او ټپیان شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز د خانآباد ولسوالۍ مرکز بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. او د زیمبابوې پوخانی ولسمشر رابرټ موګابي چې د دې هیواد له خپلواکۍ راوروسته نږدې څلوېښت کاله په دې هیواد واکمن و، د پنځه نوي کلونو په عمر په سنګاپور کې مړ شو. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د فرامنیتی چارواکي وایي پر دې خارې د طالبانو برید پر شاتم بولې دی او په جګړه کې لسکونه وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. د فراه ولایت د امنیي قمندان غلام محیدین خیرخوا نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان او نړیوالو ځواکونو لمځکې او هوا پر طالبانو بریدونه کړي. طالبانو له 500 زیات وژل شوی او ټپیان لري. د طالبانو د استخباراتو رئیس چې تخلص یې زاید دی او یو شمېر نور لوړ پوړي قمندانان په مړو او ټپیانو کې شامل دي. د طالبانو د جلب او جذب پر قمندانې برید وکړ، خوشل دی کې یعنی ساعت دوام ونه کړ او ټول سیمې زموږ تر کنټرول لاندې دي. دا نوموړي په وینا د فراه ښار په څنډو کې تصفیهوي عملیات لا هم دوام لري. وسلوالو طالبانو تیره شپه د فراه پر ښار له څلورو خواوو برید کړی و. طالب ویان زبی الله مجاهد بیا پر خپل ټویټر ادعا کړې چې د فراه امنیتي قمندانۍ ته نږدې لا هم جنگ دوام لري. نوموړي ادعا کړې چې په دې بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې، خو د فراه ولایت چارواکي د درنې مرګ ژوبلې ادعا نه مني. اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز خان آباد ولسوالۍ مرکز بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې او وسلوالې له مرکز څخه ایستلې دي. دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دغلته یې په هوایي او مځکنیو بریدونو کې شل تنه وسلوال وژلي او ولس تنه نور ټپیان شوي. د افغانستان دفاع وزارت په وینا د محل د خان آباد ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په بشپړ کنټرول کې ده. تر دې مخکې د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته ویلي و چې دا ولسوالۍ د طالبانو لاسته غورځېدلې، خو نوموړي هم وروسته بیرته ازادي راډیو ته ویل چې دا ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې. ښاغلی امیری په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ولسوالۍ امنیي قمندانۍ ودانۍ د محل د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي او د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات مخته روان دي. د غزنی ولایت د واغس ولسوالۍ اړوند په رناخیلو کلی کې د رناخیلو اساسي روغتون د خلکو په لګښت جوړیږي. د والی ویان محمد عارف نوري د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته ویل دغه روغتون لپاره مځکه او مالي لګښت د سیمې د خلکو لخوا ورکول کیږي. د په وینا دا روغتون څلور جریبه مځکه کې د ولسونو لخوا وټانې کی. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د سیمبابي پوخانی ولسمشر چې د دې هواد خپلواکۍ راورسته نږدې څلوېښت کاله پر زیمبابوي واک وچلاوه رابرټ موګابي د 95 کلونو په عمر په سنگاپور کې مړ شو. وسنی ولسمشر ایمرسون مننګاوا د جمعې په ورځ دغه د مړینې په اعلان کې نوموړی د ازادۍ سیمبول وباله، خو د موګابي ډیر منتقدان پر نوموړي انتقاد کوي چې په خپل دېرش کلنه واکمنۍ کې د زیمبابوي وړتیاوې له منځه یوړې، خپل مخالفان او سیاسي مخالفان په بې رحمۍ وزورول، انتخاباتي مهندسي کول او تر واک لاندې مفسدو پولیسو په پراخو زورونو کې لاس درلود. د چیریکانو د پخوانی مشر د جنوبي افریقا په دې هیواد کې په 1980 میلادي کال راهیسې چې له سپین اقلیت څخه پکې واک انتقال شو واکمنو، او دوه کاله مخکې د یوې پوځي کودتا په ترڅ کې له واک لری کړی شو. د امریکا د کانګرس دوه مخکښ غړو روسیې غندلې چې نه د توانېدلې په مسکو او سن پیټرسبورګ کې آزادو او محلي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. د کانګرس دوه غړو پرون په ګډه اعلامیه کې پر مظاهره چیانو د روسیې د حکومت فشارونه وغندل. د استازو په جرګه کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ډیموکرات الیوت انګل او د استازو جرګې مخکښ ډیموکرات مایکل مکول ویلي د آزادو انتخاباتو لپاره مظاهری او په وړاندې د کرملین اقدام دا خبره نور هم ثابتوي چې د روسیې خلک د ولسمشر ولادیمیر پوتین له استبدادي لارو چارو ستړي دي. او د باهاما د روغتیا وزیر وای په دغه هیواد کې د دوریان په نوم طوفان په نتیجه کې د مړو شمیر ډیر شو ته پورته شوه دی. دوین سانز اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي څرنګه چې په راروان ورځو کې د ژغورنې مامورین لا هم د پلټنې او ژغورنې چارو ته دوام ورکوي د نو د مړو شمیر خایي د پام وړ زیات وي. بلخه د ملګرو ملتونو د بشري چارو او استرالیا مرستو تنظیمونکي ادارې مرستیال سرمنشي مارک لوکاک ویلي چې په ګران بهاما او اباکو کې شاوخوا وی اثر کسان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره عاجل مرستو ته اړتیا لري. دغه طوفان د امریکا ځینې ایالتونه هم ځپلي. سپین ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طوفان جریان له نږدې څاري. اعلامیه وایي ولسمشر د جورجیا، ساوت کارولینا، نارت کارولینا او ورجینیا له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې راروانونه د خپلو محلي چارواکو لارښوونې تعقیب کړي.
خبرونه ملازادی رادیو اوریدل تاسو کولی سي دا خبرونه او د غرز نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر وای پانه هم ولولې پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. افغان چارواکي وایي د کندوز د خانآباد ولسوالۍ هغه سیمې چې نن وسله والو مخالفینو نیولې وې بیرته دوی ترلاسه کړې دي. د کندوز د خانآباد ولسوال وایي په فراه ولایت کې به د تیر شپې تر بریدونو وروسته د ښار د وضعیت په اړه یو راپور واوري چې د ځایي چارواکو خبر وسته ښار وضعیت عادي دی او بریدونه پشا سوي دي. د امنیتي او استخباراتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د معصوم ستانکزي استعفا ته اړتیا وه او پر ځای اقدامې بولي. هی ګل سلیمان خیل وایي
دا د افغانستان او د خلکو په ګټه وه. د ارتش په رهبرۍ کې قرار لري او که رهبرۍ فعال وي او رهبرۍ قوي وي او استخبارات قوي وي تبن صفوف امنیت هم راوستای شي.
بلخه د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې موټر چلوونکي ادعا کوي چې له تیر ورځې راهیسې طالبان ورته پر دې لاره د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دغه لارویان وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
زما نوم جمعګل استاد زه د غټ موټر چلوم په کندهار پر لین باندې. پرون رئیس پر مخ ترسوي د چنت د جه خاصه څوک لای سي نه دغه خاصه څوک راتله لای سي دلته مریضان ناشته او دغه د مثالار پر مخ ترسوي د
نو راپورنه هم لرو په دوه منیمه کې ازادي واوریدونکو خبرونه اوریدلای سي. دوستانو اوس به ورسو د دې خبرونه لمرني مطلب ته مخکې تر دې چې امنیتي راپورونه راواخلو د موضوع باندې به تم سو چې امریکا ته د افغان ولسمشر د تاک په اړه ضد او نقیز راپورونه ورکول کیږي. دا چې دغه معلومات څه دي، تازه جزئیات څه دي، زما همکار رحمت الله افغان را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب، ستاسي تازه معلومات څه دي؟ چارواکي څه وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی به امریکا ته ولاړ سي که ولاړ نه سي؟ د دې سفر
ولا تر اوسه پورې هم په دې اړه باندې زید او نقیز څرګندونه کیږي. تر اوسه پورې له دقیق سوي نه د سي اي دوی به سفر وکړي او کبهونه کړي. خو سهار د افغانستان د کابینه یو وزیر ازادي رادیو ته ویلي چې ولسمشر غنی امریکا د ولسمشر په برنه هغه واته سفر کوي. خو له غرمې وروسته هم د سرچینې بي ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر په یو غونډه کې دغه سفر ځنډولې ده او نه شي کړای چې امریکې ته ولاړ شي. دغه سرچینې د موضوع د حساسیت له امله له نوم نه خوځلو څخه ډډه وکړه. خو سهار یې ویلي چې ټاکل شوی و افغان ډونالډ ټرمپ په بلنه هغه واته سفر وکړي د سولې په اړه په ځانګړې توګه له طالبانو سره او د امریکایانو ترمنځ کومه موافقه ورستی سوې ده د هغه په اړه باندې خپل ملکي خبرې سره وکړي. خو د دغه ټولو سرګندونو باوجود هم تر اوسه د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم امریکا ته د ولسمشر تګ او یا نه تک په اړه راپور نه تایید کړی دی او نه هم څه سرګندونه کړی دی. پر باجانې موږ به هڅه وکړو چې پراتونکو خبرونو کې په دې اړه باندې بشپړ جزئیات واخلو ترڅو پوری اوریدونکو ته په دې اړه باندې معلومات ورکړو.
بله ډېر زیاته مننه کوم رحمت افغان. دوستانو تاسو هم اوریدلی چې لکه څنګه چې مخکې راپورونه ورکړل سوي وو چې افغان ولسمشر امریکا ته دي او احتمالا د افغانستان د سولې او د انتخاباتو په اړه به د امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې اوس دا سفر ځنډېدلی دی، خو موږ هڅه کوو چې په دې اړه تازه جزئیات واخلو او ستاسو سره یې شریکو.
ازادي راډیو لوونه تروو
اوس به ورسو کندوز ولایت. د کندوز چارواکی وایي چې د خانآباد ولسوالۍ ته تازه دمه امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او د دوی له رسیدو سره سم د دې ولسوالۍ هغه سیمې چې وسلوالو طالبانو نن سهار نیولې وې بیرته حکومتي ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې راوستې. په دې اړه زما همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري.
افغان ځواکونو د کندوز د خانآباد ولسوالۍ بیرته ونیوله. د کندز د خانآباد ولسوالۍ د سیمیزو چارواکو د خبرو پر بنسټ تازه دمه ځواکونو په رارسېدو سره دوی وتوانېدل چې د ولسوالۍ ودانۍ او د امنی قمندانۍ ودانۍ وروسته له دوه ساعته سقوطه بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل: ښاغلی امیری پر حکومت غږ کوي چې دغه ولسوالۍ ته نور تازه دمه ځواکونه راولیږي تر څو د ښار شاوخوا نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکې کړي. بلخوا د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغه جګړې له کبله زیات شمېر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي دي او اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو اسدالله او عبدالبصیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: نوموړی ولسوالۍ درې کاله مخکې هم د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و. د خانآباد ولسوالۍ د 12 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له لوی ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي او د کندز ښار عمومي لاره هم پر همدې ولسوالۍ غځېدلې ده او برسیره پر دې دغه ولسوالۍ د کندز له اختاش او علي آباد ولسوالیو او دغه راز د تخار ولایت له اشکمش او بنګي ولسوالیو سره پوله لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندز څخه به ورسو فراه ولایت. د فراه امنیتي چارواکي وایي چې پر دې ښار د طالبانو برید په شا تمبولی دی او په جګړه کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کوي. دا چې تېره شپه پر دې ښار باندې وسلوالو مخالفینو ډله ییز بریدونه وکړل، اوس به د فراه ولایت څخه زموږ د همکار حفیظ نورزاد څخه نور واورو چې د ښار وضعیت اوس څنګه دی. کله چې چارواکي ادعا کوي چې دغه بریدونه یې په شا کړي دي، د دوی نور جزئیات څه دي، د لسګونه وسلوالو د وژل کېدو یا د ټپي کېدو خبره هم کوي. په دې اړه تفصیل زما همکار حفیظ نورزاد راکوي. نورزاد صاحب، خبرونې ته ښه راغلی، که تاسو په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریکي.
سلامونه تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه تاسو په جریان کې چې برای یو شمېر طالبانو پر فراه ولایت کې حمله وکړه، هجومي حمله وکړه چې تر لس بجې تر ننه دې حمله ادامه درلوده او وکولی شي چې راسته فراه ولایت کې دننه په ښار کې او ځینې ځایونه لکه جلبجس پوهندنې کې اور اچول او نور ځای نور حمله هم وکړي. خو امنیتي چارواکو وایي چې موږ د حمله په شا وتنبوله، اوس کوم مشکل نشته. یو بل ستونزه چې شته دا د فراه ولایت یو ګڼ شمېر خلک هم په دې اندېښمن دي اندیښنې لري. وای دوی وایي چې که چیرې نور قوتونه په فراه ولایت کې رانیسي او خاص امادګي نیسي، دوی امکان لري چې نن شو بیا طالبان حمله وکړي پر څو ځایونو لکه کندوز او نور ولایتونه، او داسې پیښ به رامنځته شي.
بله نور صاحب، د فراه امنیتي چارواکي څه وایي چې په دغه بریدونو کې چې طالبان وکړل د تېرې شپې راهیسې یوه اوږده جګړه وه، څومره تلفات رسېدلي دي؟ په خپلو مخالفینو ته یا دخوا ملکي کسانو ته هم تلفات اوښتي دي؟
بله دقیقا، امنیتي چارواکي وایي چې موږ دلته طالبانو ته تقریبا یو شمېر کسانو وژل شوي دي، کابل 50-60 کسانو په فراه ولایت کې وژل شوي دي او ټپیان شوي دي. اوس کوم جګړه په فراه ولایت کې نشته، ځینې ځینې ډزې د بعضو کلیو څخه راځي، خو یو اندېښنې چې شته په بعضو کلیو کې په بعضو ولسواریانو کې همدا اوس جګړې روانې دي، خو خلک په دغه موضوع کې اندېښمن دي چې په دغه جګړې کې یو ګڼ شمېر کسان ملکي کسان ته مجروب لاغوښتي دي، تلفات ورته اغوښتي دي. خو دغه د خلک د دواړو طرف څخه هم دغه غوښتنه کوي چې باید ملکي کسانو ته باید دوی ته د ژوند توجه وکړي تر څو دوی ته آسیب ورنسي. لکه کوم معلومات چې زه لرم په یو شمېر ولسوالیانو کې هم مرجوب له ملکي تلفات هم لري، خو په فراه ولایت کې دننه په ښار کې هم یو شمېر ماشومان هم هغه ته مرجوب له اوښتي دي. خو کله چې هغه امنیتي چارواکو وایي چې اوس ډاډ ورکوي د فراه خلکو ته چې کوم خبر نشته، خاص امادګي دوی لري او د دې کوم عملې چې دوی کړی وو په شاو تمولو یو ډېر تلفات ورته اوښتي دي البته مخالفین ته.
بله، د ملکانو تلفاتو په اړه تاسو خبر وکړه، آیا تاسو روغتونونو ته ورغلی یاست د بریدونو د ټپیانو یا د خلکو د کورنیو سره تاسو په خپله مخامخ خبرې کړي دي؟ لیدلی مو دي؟
د زینو د کوم ټپیان چې په روغتون کې د فراه په روغتون کې زینو نور شخصي کړنو کې راورسي او هغه د نشمن دلوري چې د برابرۍ په پیښه کې د سمو ورو د تاسو ته او د ټپیان ورکړي نور مالی ځان ورته رسیدلی دي، او همدا شی په خپل د اوس په مرکزی شفاخانه کې مخم ولې دل دغه موضوع او زین کسان دغه موضوع ډیر شکایت دلو چې ملکی تلفات ملکی کسان.
بله، تاسو د مالی زیان هم خبر وکړل، تاسو په سیمه کې یاست، آیا تاسو د سترګو لیدلې حال څه دی؟ څومره مالی زیان رسېدلی دی؟ وقن په ښار کې د خلکو وضعیت څنګه دی؟
خو ښار مکمل تړلی دی، هیڅ دکان نشته، هیڅوک نشي کولی چې وګرځي په ښار کې، داسې ټوله په وحشت کړی دي فراه کې. او یو ګڼ شمېر کسان هم د فراه ښار څخه نورو کلي ته نورو ولسوالیانو ته تللي دي او نورو امنه ځایونو ته ځان خپل کورنۍ وړي دي، خو ښار هېڅ ګرسره دوکانونه خلاص نه دي، وضعیت ټول داسې وحشت زده دی. در روغتیا مسؤولین هم شی نه وایي چې څومره کسان فراه ولایت کې د روغتون ته راغلي دي، خصوصا ملکي کسان. په دې خاطره موږ ډېر کوشش وکړو خو دوی حاضر نه شول چې مرکې وکړي د رسنۍ سره.
بله، ډېر زیاته مننه کوم حافظ نورزاد د فراه ولایت وروستي وضعیت حال راکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ خلاصه د راډیو اوریدو سونو تاسو کولی سي د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه هم واوري، البته که د انټرنیټ اسانتیا ولري نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسی، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. azadiradio.com یا azadiradio.org. د امنیتي او استخباراتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د معصوم ستانکزي استعفا ته اړتیا وه او پر ځای اقدام یې بولي. ولسمشر غني تېره ورځ د جلال آباد پیښې په غبرګون کې چې څلور اورونه پکښې وژل شوي دي، د ملي امنیت پخواني رئیس معصوم ستانکزي استعفا ومنله او د پیښې د عدلي تعقیب سپارښتنه وکړه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان د ولسمشر د عدلي تعقیب اقدام ستایلی دی او ټینګار کوي چې له پلټونو وروسته به عدالت تامین سي او لدې سره به چارواکي د مسؤلیت احساس وکړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې د ملي امنیت ځواکونو له لوري شپنۍ چاپې زیاتې سوې چې تر ټولو وروستی په ننګرهار کې د څلور ورونو وژل کېدل دي. د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی له دې عمله استعفا ورکړه. ولسمشر محمد اشرف خانی هم له ځنډ پرته د نوموړي استعفا او منله. د پوځي او استخباراتي چارو یو شمېر کارپوهان د ښاغلي ستانکزی استعفا شرایطو ته په کتو اړتیا بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې هیګول سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
معصوم ستانکزی ته بل لار نه و او دولت ته هم بل لار نه و چې د استعفا ورنکړي. دا د افغانستان او د خلکو په ګټه وه. د هر څه په رهبری کې قرار لري او که رهبری فعال وي او رهبری قوي وي او استخبارات قوي وي طبعاً صفوف امنیت هم راوستای شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په اړه په یوه فوق العاده غونډه کې وویل چې د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی استعفا یې منلې ده. محمد اشرف خانی په دغه غونډه کې وویل چې په دغو عملیاتو کې چې د طالبانو او د اشتالې پر غړیو د برید په نوم سوي د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي دي. ښاغلي غنی زیاته کړه چې دغه پیښه به تر اخره تعقیب کړي او لویې څارنوالۍ ته یې دنده سپارلې تر څو دغه پیښه اوڅېړي. له دې وړاندې هم د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې شپنی عملیات کړي وو چې په پایله کې ملکي کسانو ته مرجو بلا وختې وه. د چارو کارپوهان د ولسمشر دغه کار ستایي او وایي چې له دې سره به لوړ پوړي چارواکي د مسؤلیت احساس وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل
سل په سلو کې تعقیب لاندې راتلی شي. هدف هم دا ده چې هلته کوم څوک چې بمباردمان کوي هلته حملات سرته رسوي مسئولیت احساس وکړي. هلته ملکي وګړي شهیدان کیږي او دا چې اوس جمهور رئیس دغه حکم صادر کړی دی چې باید حتما څارنوالۍ لخوا تعقیب شي. دا موضوع د لومړي ځل لپاره ده او فکر کوم پایله به یې دی چې یا به ستانکزی پکې احسان مسئول نه وي او یا به که مسئولي باید دغه کچې شخصي باید مجازات دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د معصوم ستانکزی نظر هم را واخلو خو نوموړي خبرې ونه کړې. معصوم ستانکزی له 1915 نویم المریز کال راهیسې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وو.
دوستانو اوس په ورسو بیا هم روزګان ولایت د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې موټر چلوونکي ادا کوي چې له تیر ورځې راهیسې طالبان ورته پر دې لاره د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دغه لاروین وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د روزګان امنیتي مسؤلین هم دا ادعا مني خو وایي چې یاد لاره د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده. د کندهار امنیتي مسؤلین بیا دغه خبره راتوي. شریف الله شرافت هم د سیمې ته ورغلی او د موټر چلوونکو او مسافرو سره د مرکو په استناد دغه راپور راغلې دی.
دا په اورزګان ولایت کې د هغه موټرو د لیژ نمائندګي د کندهار ولایت ته خلک لیژدوي. دلته لسګونه خلک ناست کې او په دې ته مدي چې گاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سي. خو موټر چلوونکي ځکه کندهار ولایت ته تګ زړه نشي کوي چې د وسلوالو طالبان څخه یو لیک ترلاسه کړي او پکې کې لیکل شوی دی چې سار د جمعې ورځې څخه به تاسو د اورزګان او کندهار ترمنځ پر دغه لوی لار تګ راتګ نه کوي. دا یاد لري پر سر یو شمیر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
زما نوم جمعه ګل استاد ز د غټ موټر چلوم په کندهار پر لین باندې
پرون رئیس پر مخ ترسوې د چنت د دی خواسه سوک لایسي نه دغه خواسه سوک راتله لایسي نو دلته ولې چې یو څه شانن ګران سوی لا به ګران سی او بل کې سدې نه مریض د دی خواسه تله لایسي دلته مریضان ناشته دغه دی مثالار په مخ ترسوې د موږ د جدیستونو سره مخ کړی.
زما نوم نکیب الله دی. د کندهار رو در ترینکوټ پر لین باندې موټر چلوم. دا لار دوه غشت کیږي چې بند سوی ده. دا شي غشت سره د طالبانو لرو څخه بند سوی ده. دوه غشت کیږي چې بند سوی ده.
هغه کسان چې د موټر په تمځای کې بند فاتې دي او غاډي چې گاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سي سره مرتناز دي او د زیات شمیر سره ناروغان هم ورسره دي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې یا د لار دی ورته خلاص کړي او دی دي د سفر په توګه کاروي.
زما نوم رحیم الله دی. روزګان ولایت اوسیدونکی زه غواړم چې وکندر ولایت ته ولاړ سم. هلته زما ورور د مکی د کعبه شریف څخه روان دي. متاسفانه چې وسلار بند ده موږ د زیات ستونزو سره مخامخ یو.
زما نوم هارون دی. مرکز ترینکوټ اوسیدونکی زه غواړم چې ولاړ سم کندهار ته. خبر سم چې لار بند ده نو ډیر خوشاله یم. سولم چې لار بند ده نو مریضانو زما سره دی غواړم چې ولاړ سم. کندهار ته نو لار بند ده هیله زین لرو چې لار بند نه کیدو طالبان سم د حکومت سم د غواړو
نن غارې د مرکز ترنکوټ اوسیدونکو مستاز يم ورور وشتنه می داره چې درجر تر جره درجر تر جره د لار د کندهار د پاره یو امنیت ور د امنیت په برخه کې یو کار وسی او لار خلاص ولیدا چې نن هیڅ
د دې ګلاري تړل کې دوه نه یوازې موټر چلونکو اوس پرلو یو ځان رسولي بلکې هټیوالو ته هم سخت ځان رسولي دی وای یو شمیر هغه خوراکي توکي چې د لکندهار ولایت څخه روزګان ته را لېږدول اوس په لار کې بند فاتې دي او زیاتې د خرافې دوه په حال کې دي دغه هټیوال زیاتوي چې د لارې په تړل کېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي په ورته وخت کې د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د غلار وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې او موټر چلوونکو ته وسلوالو طالبانو د یولیک په مرسته غواښ کړی خدای وایي د غلار وسلوالو طالبانو د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده
ولی او طرف کس مربوط ولایت کندهار است مسئولیت کندهار است که او را تامین امنیت بکنه مسیر را و او طرف مسئولیت ما نیست گرچه می اونجا مشکلات ها است و طالب ها می انگاه گاه مسیر را مردم بند می سازن
د کندهار ولایت امنیتی مسئولین بیا دانه منی چی یاد لاره دی وسلوال و طالبان و تدلیوی د دغه ولایت د پولیس ویان جمال ناصر برگزی هغه خبری رد کردی چی گرنی دوی که خاکریز ولسوالی تغذیه ده جلاره تدلیوی
دلته زموږ د پولیسو کار ارګاوې دی د اردو کار ارګا د لار دولت هر سار ګورې د مینو څخه دا چې عام خلک تګ راتګ نه کوي نو دا د دوی خپل کار دی کنې لار بند نه ده خلاص ده یو شی نشته خو د سار له عدالت زموږ دوی خپلې د پولیسو کار ارګاوې دی نو د اردو کار ارګا ده
حتی موکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو د ویان سره هم خبرې وکړو خو هغې زموږ خبرو او پیغام ته ځواب رانه کړي د یادونې وړ دی چې د اورزګان او کندهار ترمنځ دا لویه لاره اوس تازه نه ده تړل سوې بلکې له تیرو څو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې ده خو دا دی اوس یې تازه له تیرې ورځې راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
سپایو نړیواله موضوع راوخلو ایرانی چارواکو اعلان کړی چې د 2015 کال پاتومی موافقه کې د خپل ژمنو د کمولو په برخه کې یو بل ګام پورته کړی ایرانی چارواکو لږ په ژو پیوړو قدرتونو سره له اټومي موافقه د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته په وار وار غوښ کړی و چې له دې موافقه سره سم په خپل کړو ژمنو کې به کم والی راولي او په دې ترڅ کې پروانه نه کې د یو لړ اقداماتو ژمنه کړې و احمد تکل نور جزئیات راکړي
د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې د ایران حکومت نن جمعه وویل چې پر دې هیواد د امریکا لخوا د بندیزونو د بیا لګولو په ځواب کې به دا هیواد هم د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې له مخې په خپلو ژمنو کې کموالی راولي د ایران د محصلینو خبري اژانس د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوي له قوله لیکي چې وایي د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی ته یو لیک استولی او په هغه کې اعلان کړی چې تهران د اټومي انرژۍ د تحقیق او تولید په ځانګړو برخو کې پر خپلو فعالیتونو لګول شوي محدودیتونه پای ته رسولي دي ایرانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویلي وو د یورانیمو د غنی کولو د بهیر د چټکولو لپاره به د سنترفیوژونو پر جوړولو کار پیل کړي چې له دې یورانیمو څخه بیا هم د انرژۍ د تولید او هم د اټومي بم د جوړولو په مقصد کار اخیستل کېدای شي خو تهران په وار وار ویلي دي چې د اټومي بم د جوړولو نیت نه لري تهران د 2015 کال د اټومي موافقه لمخې منلې وه چې د لویدیز لخوا پر دې هیواد د لګول شویو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې به د خپل اټومي پروګرام فعالیت محدودوي او په دې لړ کې به د اتو کلونو لپاره د پرمختللو سنترفیوژونو د جوړولو بهیر هم ځنډوي د سنترفیوژونه د هغو موادو تولید چټکوي چې د اټومي بم په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي موافقه د امریکا وتل اعلان کړل او پر ایران یې هغه بندیزونه بیا ولګول چې د دې موافقه لمخې فسخه شوی وو. د نویو اقداماتو لمخې د ایران د اومو تیلو په صادراتو کې په سلو کې اتیا کموالی راغی چې د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړ. ایران د روان کال لمې میاشتې وروسته ځوابي اقدامات پیل کړل او ګواښ وکړ چې که اروپایي هیوادونه د اټومي موافقې د لاسلیک کوونکو په توګه خپلې ژمنې عملي نه کړي او د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د ایران د اقتصاد دفاع ونه کړي نو خپل اټومي فعالیتونه به بیا پیل کړي. برطانیې او فرانسې چې د دې تړون له لاسلیک کوونکو څخه دي پر ایران غږ کړی چې د دې تړون په مخالفت کې له هر راز اقداماتو ډډه وکړي. خو د ایران دولتي ټلویزیون اعلان کړی چې د دې هیواد د اټومي انرژۍ اداره به د شنبه په ورځ د هغو نویو اقداماتو جزئیات اعلان کړي چې د ولسمشر حسن روحاني په وینا د ایران اټومي پروګرام ته به سرعت ورکړي. ایرانی چارواکو که څه هم ویلي دي چې غواړي د 2015 کال اټومي موافقه په خپل حال پاتې شي او ځکه یې د چهارشنبه په ورځ اروپایي ټولنې ته یو نوی دوه میاشتنی مهلت ورکړ څو دا تړون وژغوري. ولسمشر روحاني د چهارشنبه په ورځ په خپلو څرګندونو کې وویل که د اټومي موافقې اروپایي تضمینونکي پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو د ایران اټومي پروګرام به سوله ایز او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې تر څارنې لاندې وي.
په دې سره په کابل کې څلور نیمه بجې سو یو ځل بیا له اجمل انس څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د فرا امنیتي چارواکي وایي پر دې خارې د طالبانو برید پر شا تمبولې او په جګړه کې لسګونه وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي. د فرا ولایت د امنیه قمندان غلام محیدین خیرخوان نزادې رډیو ته ویل چې افغان او نړیوالو ځواکونو لمزکي او هوا پر طالبانو بریدونه کړي. طالب ویان زبی الله مجاهد بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې د فرا امنیتي قمندانۍ ته نږدې جنگ لا هم دوام لري. نوموړي ادعا کړې چې په دې بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ شو بلاړولې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز د خان آباد ولسوالۍ مرکزي بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې او وسلوالې له مرکز څخه ایستلې. دفاع وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي دغلته په هوایي او مځکنیو بریدونو کې شل تنه وسلوال وژلې او ولس تنه نورې ټپیان کړي. طالب ویان زبی الله مجاهد تر دې مخکې دا کړې و چې د خان آباد ولسوالۍ مرکز امنیه قومندانۍ او شاوخوا پوستې نیولې دي. د زیمبابوې پخوانی ولسمشر رابرټ موګابي چې د جنوبي افریقا په دې هیواد کې له خپلواکۍ راوروسته و دېرش کاله واک وچلوه د 95 کلونو په عمر په سنگاپور کې مړ شوی. د باهاما د روغتیا وزیر وایي په دې هیواد کې د دوریان په نوم د طوفان په نتیجه کې د مړو شمیر دېرشو ته رسیدلی. او د امریکا د کانګرس دوو مخکښو غړو روسیه غندلې چې نه ده توانېدلې په مسکو او سینټ پیټرسبورګ کې آزادو محلي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي.
مننه کوم اجملان دوستانو د تاسو کولی سي د خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وای پړنه هم ولولي پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. مخکې تر دې چې ونیس پروګرام ازادي واوریدون کې واوري بیا هم یو شمېر راپورونه لرو په ګډه به سره واورو. لمړی د افغانستان اړوند یو موضوع ده. د افغانستان د ولسمشي نومان محمد ابراهیم الکوزی وایي چا ته به د انتخاباتو د مهندسي کولو اجازه ورنکړي. شغل الکوزی چې په کمپاینی غونډه کې خپل پلویانو ته نن خبري کوله ټینګار کړ چې موږ په د سولې هغه خبرې ونه منو چې پکې خبر نه یو. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د ولسمشر نومان محمد ابراهیم الکوزی وای د ټولو ګوندونو غړي دراسي او یو ملي اجماع دی جوړ کړی. خغل الکوزی چې د جمعې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د یو کمپاینی غونډه پر مهال خبرې کولې ګواښ وکړ چې انتخابات به مهندسي ته پرې نه ګدي.
د دې هم واوري د انتخاباتو کمیسن دې هم واوري دا خو خیال د سره څه وباسه څه به پیټیانی ډکوم او پیټی به راوړم او بیا به ځان اعلانوم. ګوره شی پسکار دا اما د انتخاباتو کمیسیونه متوجه اوسه نه هم موږ مانډیسۍ ته اجازه ورکوو.
له دې وړاندې هم د ولسمشریز انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو په انتخاباتو کې د احتمالي لاسوهنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسي جرګې تیرې ټاکنې له یو لړ درغلیو سره ملې وي چې انسو رزړوان د پخواني انتخاباتي کمیشنران په 55 کاله باندې محکوم سول. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی په خپلو کارونو کې خپلواک دي، هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. د دغه کمیسیون ویاندې شماري ځای ازادي راډیو ته وویل رهبری کمیسیون مستقل انتخاباتو کمیسیون رهبری د افغانستان خلکو انتخاباتي شریکبانو او کاندیدانو ته ډاډ ورکوي چې هیڅ او کومې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په انتخاباتو کې درغلي او لاسوهنه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ټولو خلکو غواړي چې په انتخاباتو کې د ممکنه درغلۍ د مخنیوي لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې دا مهال ورته شاوخوا شل ورځې پاتې دي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 10 ماشم تر 2 بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 چپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. ورځو پاکستان ته رويټرز خبري اژانس لیکي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سپتمبر شپږمه د دغه هیواد د دفاع ورځې په مناسبت ویلي چې پاکستان به د کشمیر پر شخړه هند ته خپل پوره ځواب ورکوي او له دې وروسته د تاوانونو ذمهواري به د نړیوالې ټولنې وي. په دې اړه تفصیل د مشال راډیو همکاري فرخنده اسد رخیصې چې په ګډه به سره وورو.
رويټرز اجانس لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي هند ته بعد د کشمیر پر مسله سخت ځواب ورکوي او د کشمیري ولس مسلې له پامه نشي غورځولې. پاکستان هر کال په شپږم سپتمبر د 1950 کال جنگ په یاد کې یوم دفاع لمانځي. د هند او پاکستان اړیکې له هغې وروسته زیات خراب شوې چې کله د هند حکومت د اګست پر 15مه د کشمیر نیم خپلواک حیثیت ختم کړ او پاکستان وایي هندوستان په داسې کولو د نړیوال قانون خلاف ورزي کړې او دوی به په هر نړیوال ګر په دې اړه غک پورته کوي. خو بیا هندستان د خبره ردوی او وای دا یو کورنۍ معاملې ده. د پاکستان د سرکاري رادیو په وپاړه خبر د عمران خان په بیان کې راغلی نړیواله ټولنې پر دې خبر کړی دا چې پاکستان جنگ نه غواړي خو په عین حال کې د خپل هواد د استحکام امنیت او د ورپی خو چیلنجونو په اړه خاموش هم نشي پاتې کېدی. روانه اونۍ عمران خان دا هم ویلی وو د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ خطر شته خو پاکستان په دې اړه لومړی تو بیا پهل نه کوي. عمران خان په دې وروسته کی کوششونه وکړل چې د کشمیر پر مسله د امریکا، برتانیې او نورو نړیوالو هیوادونو مرسته ترلاسه کړي خو هند پر دې مسله کې د نړیوالو هیوادونو مداخلت رد کړ. بلخوا د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دفاع ورځې په مناسبت پر اول پنڈی کې په یو پروګرام کې ویلي پاکستان به د کشمیر اشخړه کله هم پرې نکړي او زیات کړه د خپلو کشمیری ورونو لپاره قربانۍ ته تیار دي. بلخوا هند د 15 اگست فیصله وروسته په کشمیر کې هندي پوځیان ځای پر ځای کړي. دغه د خلکو تګ راتګ محدود کړی دی او په سیمه کې ټلیفون او انټرنیټ هم کار نه کوي.
رابرت موګابي چې ودیش کال د زیمبابوې واکمن وو په حق ورسید. دا خبره د زیمبابوې نوی ولسمشر نن سهار پر ټویټر کړې ده. ولسمشر ایمانوئل منانګاګوا په دې اړه د جزئیاتو لور کولو پرته لیکلې دي چې موګابي د زیمبابوې د ازادۍ سیمبول و. د احمد تکل پر راپور کې به واوري چې د موګابي د مړینې په اړه نن په زیمبابوې کې د خلکو غبرګونونه څرګندول وو.
رابرت موګابي چې له 10 کلنې واکمنۍ وروسته په 2018 کال کې د خلکو د اعتراضونو په نتیجه کې استعفا ته اړ شو په سنگاپور کې ساور کړه. د زیمبابوې ولسمشر ایمانوئل منانګاګوا پر ټویټر په یو بیان کې د موګابي د مړینې د علت او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي خو یادونه یې کړې چې نوموړی د زیمبابوې د ازادۍ سیمبول او هغه افریقایي رهبر و چې خپل ژوند یې د خپلو خلکو د ازادۍ او ځواکمنولو لپاره وقف کړی و. منانګاګوا ویلی دی چې ولس به د موګابي تاریخي کارنامه هیر نه کړي. د جنوبی افریقا ولسمشر سیریل رامافوزا هم په یو بیان کې د موګابي مړینه تایید کړې او د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب د زیمبابوې خلکو ته تسلیت ویلې. موګابي چې د وسلوالې مبارزې له مشرانو څخه و په 1980 کال کې د سپین پوستو لګکیو د واکمنۍ له پای ته رسیدو سره سم واک ته ورسید خو د بعد زیمبابوې د پراخو اقتصادي ستونزو پړه تل پر نړیوالو بندیزونو اچوله او حتی یو ځل خو یې دا خبره هم کړې وه چې غواړي د تل لپاره ولسمشر وي. د زیمبابوې اقتصاد چې تر ډیره پر کرنه او قانونو ولاړ دی ورو ورو کمزوری کېده. فابریکې بندیدلې، د وزګارو خلکو شمیر په زیاتېدو شو او حتی په 2009 کال کې د زیمبابوې حکومت خپل پولي واحد د زیات انفلاسیون له کبله باطل کړ او پر ځای امریکایي ډالر په چلن کې شو. د موګابي د واکمنۍ په وروستیو کې په دولتي مشرتابه کې د نفاق او یو لړ نورو ستونزو له کبله د خلکو نارضایتۍ پاوڅه د مداخله زمينه برابر کړه چې په نتیجه کې نو موړې د پارلمان لخوا استیزه شو او په دې پس خلکو د پراخو مظاهرو په ترڅ کې د هغه د لری کې دوه غښتنه وکړه.
د 2018 کال په نومبر میاشت کې خلکو په ټینګار سره د موګابي د استعفا غوښتنه کوله، خو د غوښتنې لپاره غورځولې تر څو چې د نومبر په 28 نیټه استعفا ته اړ شو. د موګابي له استعفا وروسته که څه هم واک پوځي شورا په لاس کې واخیست، مګر خلک د پلازمینې حرارې لارو کوڅو ته راووتل او جشنونه یې جوړ کړل. خو نن جمعه خلک په کوچنیو ډلو کې د حرارې واټونو ته راوتلي وو او د رابرت موګابي د مړینې خبرې یو بل ته ورکاوه.
او په دې سره ورسېدو د خبرونې د پای برخې ته چې اونیز پروګرام دی ازادي او اوریدونکو خبرونه ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده چې د خبرونه به پکې سره وورو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هیله ومني په دې هله چې جوړ او روغ یست. ورزو د دې ونې پیغامونو ته مخکې تر دې چې نور پیغامونو ته ورسو د لوګر ولایت د اوسیدونکو ستونزې به راواخلو چې د دغه ولایت د والی ویاند هغه جواب کړی دی. نو مخکې تر دې چې دا مرکه واورو یوه لنډه وقفه به ولرو، بیا به وروسته ورسو د لوګر ولایت او تر هغه وروسته د افغانستان د نورو سیمو او ولایتونو څخه هم ستاسو شکایتونه او ستونزې لرو چې په ګډه باید سره واورو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د لوګر ولایت د ولی ویاند شغلې دیدار لونګ زموږ خبرونې ته شرغلی. نغړم په لومړي سر کې د خبرونې د جوړش سره سم زموږ د اوریدونکو پښتني تاسو دروورم چې بیا تاسو دغه مطابق جواب ورکړي. لومړی به ورسو د ازری ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پښتني ته چې دی څوي.
زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د ولپونو چارواکو ته لکېږي چې کومې لری پرتی ولسوالۍ د پاغو خو وځي چې د نظامی شهیدانو وکیلان چې دی پولیس دی محلیان دی هغه نشي کولی چې میاشت په میاشت مواد راسي. خدای دې وکړي چې دی وته داسې طریقه برابره کړي د شپږ میاشتې بعد رسخت ورته میلاو شي د قومندان لخوا، که اته میاشتې بعد میلاو شي او دغه مواد دوی ته په یو ځای باندې ورکړي. ولې ځکه چې هغه وظیفې لري، هغه وکیلان دي د شهیدانو د نظامي په لرې پرتو ولسوالیو کې پراته دي، دلته میاشت په میاشت رسدګي نشي کولی. خدای دې وکړي څوک چې پولیس یې په اردو کې او د نظامي وکیل اغه چې دا کنه دی هغه ماش د کوپون لګورسته کې اتم یاستو کې نه هم یاستو کې ورته ټول مو کوپون په یو ځای ورکی. وسلام.
بلې لونګ صاحب د دې ورور پښتنه او شکایت مو ورده، آیا داسې څه امکان لري لکه دوی چې دا غوښتنه لري؟
ازره ولسوالۍ یو لري پرته ولسوالۍ ده چې تر دې ربي دا مونږ حتی کړي تر څو ټول ولسوالۍ ته په یو سترګ وګورو او هغه خدمات چې ارزکیږي په هغو ولسوالیو کې، البته په ټولو ولسوالیو کې یو رقم خدمات ارزکیږي. د دې تر څنګ مونږ به موده وړاندې ځینې خوراکي توکي ازري ولسوالۍ ته ولېږل چې ازري ولسوالۍ ته مو نسبت نورو ولسوالیو ته چې دا لري پرته ولسوالۍ وه او د دغه ولسوالۍ اوسېدونکي هلته یو لږ ستونزې لرلې چې هغه ستونزو په خاطر مو یو لړ خوراکي توکي یا د ولسوالۍ ته واستول تر څو هغه لومړنۍ مرستې چې د ازري ولسوالۍ اوسېدونکي ورسره مخ شي هغه ورته ورسېږي. او د ازري ولسوالۍ لارې هم اوس خلاصې دي او د ولایت مقام رهبري هڅه دا ده تر څو لوګر ولایت کې هغه شته هر ډول ستونزې چې اوس سترګو کېږي هغو ته رسېدنه وشي او په راتلونکي کې یادې ستونزې د سترګو نه شي.
بله مننه. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو چې دوی هم تصادفا د ازري ولسوالۍ څخه دي، بیا به نورو ته مرسو.
د ازري راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د پټان کې مونږ ته برق منظور او غبرګې دښمن دي ساتلو لوج نه ساتلو لوج نه اغم پری خو د سمسیانو
پر راغله چې تاسو سره د اولاد د سمسیانو کومک او مرسته کوي. هغه سمسیانو کې زمونږ ټول قوم نه تذکیرې اخیستې دي او مشرانو وړي دي، لوسه پورې نه سمسی راغلې ده او نه بېرته معلومات کوي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پوړو چارواکي هغه ژمنې چې زمونږ سره
مراحل لري چې دوی نه حتی کېږي تر څو دوی ته دوی له لمریزې برېښنا نه برخمن چې بیا د ولسوالۍ اوسېدونکي او زموږ هڅه دا ده تر څو ولسونو ته د دوی وړ او غوره چوپړونه وړاندې کړو. ولایت مقام همېش هڅه کړې چې د لوګر ولسونو لپاره او په ځانګړې توګه د اجرې ولسوالۍ اوسېدونکو ته ښه او پر وخت صحیح خدمات وړاندې. لوګر ولایت سره برېښنا وصل شوې ده، مرکز ته برېښنا ورکول شوې ده، حد روانه ده چې دغه برېښنا د مرکز لرو پرتو سیمو ته او د دې په ګډون ولسوالیو ته هم ورسېږي چې دا یو اوږدمهاله پلان دی چې د پلان مطابق ولسوالیو